د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې مو په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت نوی قومندان جنرال وینی ډی ایری میلمه دی. د کاناډایي جنرال د تیرې دوشنبې په ورځ د ناټو د روزنیز ماموریت قومندانۍ په غاړه واخیسته. له جنرال ایری سره به په دې پروګرام کې د افغان ځواکونو په وړتیا او د دې ځواکونو لپاره د دوی په نوو پلانونو خبرې وکړو. ډیره مننه جنرال صاحب چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ. په لومړي سر کې راته ووایئ چې ستاسو ارزیابي د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې افغان امنیتي ځواکونه ډیر پیاوړي دي. دوی خپله وړتیا د جګړې په ډګر او د خلکو په ساتنه کې ثابته کړي. له تیرو نهو کلونو را په دې خوا له افغان ځواکونو سره کار کوم. دوی ښه پرمختګ کړی. افغانان باید د خپلې اردو او پولیسو په پرمختیا وویاړي. له دوی سره بیا هم باید د لوجستیک او روزنې په برخه کې کار وشي.
افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د روزنې له پلوه تقریبا په خپلو پښو درېدلي. ستاسو تبصره څه ده؟
بله هو، اوس اکثره ټریننګونه د افغان ښوونکو لخوا کېږي. د ناټو روزنیز ماموریت هم اوس په دې تمرکز کوي چې د روزنې چارې افغان ښوونکو ته وسپاري او موږ به د مشورې په برخه کې ورسره کار کوو. موږ د روزنې په برخه کې ډېر څه کړي. افغان پولیسو او اردو ته مو زده کړې ورکړي.
افغان پولیس او افغان سولجرز.
تاسو وایئ چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، خو تر اوسه هم دوی له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه د تجهیزاتو په برخه کې.
Every army in the world has challenges.
په نړۍ کې هر اردو ستونزې لري. موږ غواړو دا ستونزې د افغان ځواکونو د سمبالښت او باثباتۍ له لارې هوارې کړو، تر څو ډاډ پیدا کړو چې دوی د راتلونکي په لور پرمختګ کوي. دوی د جګړې په ډګر کې ښه ځلیدلي، خو موږ د روزنې په برخې تمرکز کوو. موږ د دې ځواکونو مسلکیتوب ته کار کوو.
تاسو وایئ چې د نړۍ هر اردو ستونزې لري. د افغانستان د اردو اساسي او مهم ستونزې څه دي؟
From my perspective, I would say the main challenges.
زما له نظره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي چیلنجونه او ستونزې د لوجستیک په برخه کې دي. موږ د دې ځواکونو له هوایي تجهیز سره هم مرسته کوو. دا هم یو ستونزه ده. د توپچی انجینرۍ په برخه کې ستونزې دي چې موږ په دې برخه کې هم کار کوو. اوس موږ له روزونکو سره په ګډه کار کوو تر څو په دې ستونزو غالبه شو.
بله، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو په اړه څه وایئ؟ اوس چې کوم تجهیزات لري، ستاسو په نظر دا کافي دي؟
considers themselves to have enough equipment.
د نړۍ یو اردو هم داسې فکر نه کوي چې کافي تجهیزات لري. د ناټو د روزنیز ماموریت په خاني قومندان ډیر لکاره لویدل تجهیزات د افغان ځواکونو لپاره بیرته فعال کړل. موږ هڅه کوو چې دا تجهیزات خوندي وساتو. موږ اوس د دې لپاره تخنیکران روزو چې خرابې وسلې بیرته جوړې کړي او د تجهیزاتو د ښه استعمال لپاره هم کسان روزو. اوس زموږ تمرکز هم په همدې دی چې دا تجهیزات په عملیاتو کې وکاروو.
بله، د تجهیزاتو په برخه کې بله پوښتنه داسې مطرح کوم. جنرال صاحب، افغان امنیتي ځواکونه تل د هوایي تجهیزاتو له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې جنگي هلیکاپټرې نه لري. ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي؟
دا د ناټو د روزنیز ماموریت مسؤلیت نه دی. کولای شئ تاسو له نورو کسانو دا پوښتنه وکړئ.
نو له نظامي پلوه د هوایي ځواک بشپړتیا ډیره مهمه ده او اوس مهال افغان ځواکونه نه لري. څه فکر کوئ چې دا به څومره یوه جدي ستونزه وي؟
هو، هوایي ځواک ډیر مهم دی. افغانان باید په دې برخه کې وروزل شي. پیلوټان باید وروزل شي. دا برخه ډیره مهمه ده.
نو د هوایي ځواک له کمښت سره سره څه فکر کوئ که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي، آیا افغان ځواکونه به د هیواد امنیتي چارې په یوازې سر سنبال کړای شي؟
په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي، خو د ناټو د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې درته ویلی شم چې موږ به ټوله هڅه وکړو چې افغان ځواکونه وروزو او له دوی سره مرسته وکړو. څو په پښو ودرېږي، بیا باید افغانان خپله د امنیتي ځواکونو د روزنې او مسلکیتوب چارې مخته بوزي.
تاسو د روزنې په برخه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په همغږۍ څومره کار کوئ، خصوصا د عملیاتو پر مهال چې همغږۍ ډیره پکې مهمه هم ده؟
د
همغږۍ روزنه په عملي ډګر کې ورکول کیږي. د همغږۍ په ځینو نورو برخو هم کار کیږي. عملیاتو ته د بیلابیلو ژبو ویونکي ځي، خو پوهیږي چې دوی څه کوي. دوی خپل پلانونه او معلومات سره شریکوي. د نړۍ اکثره پوځونه د همغږۍ په برخه کې ستونزه لري، خصوصا هغه مهال چې مختلف پوځونه په ګډه کار کوي. خو افغان ځواکونه په دې برخه کې کومه ستونزه نه لري. افغان ځواکونه ښه
پرمخ.
تاسو په استخباراتي برخه کې هم افغان ځواکونو ته روزنه
ورکوئ؟
هو، موږ دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته استخباراتي روزنه هم ورکوو.
تاسو وایئ چې د ځواکونو ترمنځ همغږي شته او د استخباراتو په برخه کې هم ځواکونه روزئ، ولې د عملیاتو پر مهال ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي؟
ملکي تلفات چې هر وخت وي یو بد خبر او د خواشینۍ وړ کار دی. هر وخت چې ملکی تلفات اوړي او په لاملونو یې څیړنه کیږي، بیا نو په دې کار کیږي چې څنګه یې د بل ځل لپاره مخنیوی وشي. افغان ځواکونو له تیرو تجربو څخه ډیر درسونه اخیستي او په راتلونکو عملیاتو کې به له خپلو تجربو ډیره ګټه اخلي.
بله، د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات اکثره د ملکیانو د وژنې سبب کیږي. څه علت دی چې بهرنیان په عملیاتو کې، خصوصا د شپې په عملیاتو کې، د یوې ښځې او تروریست فرق نه کوي، د یو ماشوم او تروریست فرق نه کوي؟ اساسي لاملونه څه دي؟
موږ تر ډیره د روزنې برخې ته کار کوو. دا عملیاتي پوښتنې دي. ښه ده له هغو کسانو دا پوښتنې وشي چې په عملیاتو کې دخیل دي.
ته هم یو پوځي جنرال یې، ته حتما دې برخه کې تجربه هم لرې. ولې د شپې په عملیاتو کې ملکیان وژل کیږي؟
ناټو اوس د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله ډیره راکمه کړې، خو د یوه ملکي کس وژنه هم ډیره ده. د جګړې په ډګر کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی ډیر مشکل دی، ځکه هلته مناسب استخبارات هم نه وي. حالات هم سړی ته سم نه معلومیږي. خو اوس کار روان دی چې د عملیاتو رهبری افغانانو ته وسپارو، ځکه هغوی په حالاتو او شرایطو ښه
پوهیږي.
نو د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې لامل دا دی چې استخباراتي معلومات سم نه ورکول کیږي؟
هو، د عملیاتو پر مهال نشي کولای چې ښه استخباراتي معلومات ولري. موږ اوس له افغان ځواکونو سره کار کوو چې دا تشه ډکه کړو، خو حقیقت دا دی چې هیڅکله هم استخباراتي معلومات 100% سم نه وي.
څه په کار دي ترڅو دغه استخباراتي ستونزه هواره شي؟ ځکه د عملیاتو لپاره دا برخه ډیره مهمه ده.
زه فکر کوم چې افغان ځواکونه په دې برخه کې ښه پرمختګونه لري، خصوصا د بشري استخباراتو په برخه کې. خو ایتلافي ځواکونه بیا د دې استخباراتو له کمښت سره مخ دي. استخباراتي معلومات هغه څوک ښه راټولولی شي چې د سیمې په فرهنګ او ژبه پوه شي، او دا کار افغان ځواکونه کولی شي.
افغان ولسمشر تل وایي چې بهرني ځواکونه باید د شپې عملیات بند کړي، خو بیا هم دا عملیات تکرارېږي. تاسو ته د دې عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟
بیا هم زه وایم چې زموږ ډیر تمرکز پر روزنه باندې دی، نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم.
په همدې اړوند یو بله پوښتنه، تېره اونۍ ایتلافي ځواکونو په لوګر کې د ملي اردو په پوستې بمباري وکړه، 15 عسکر یې ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. د دې پیښې علت هم د استخباراتي معلوماتو کمښت و؟
لومړی باید ووایم چې دا د خواشینۍ وړ پیښه وه. زه د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته تسلیت وایم. د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. معلومه نه ده چې نتیجه به یې څه وي. په دې اړه خبرې هم زما له مسؤلیت څخه پورته دي.
تاسو اوس د ناټو د روزنیز ماموریت د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی یی. دا راته وایي که چیرې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نشي، تاسو به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام
ورکړئ؟
موږ په دې اړه ورختا نه یو. تر اوسه ډیر وخت لرو چې د سیاسي پیشبینیو په اړه نظر ورکړو. خو ما خپلو عسکرو ته ویلي، تاسو د دې په قصه کې مه اوسئ چې راتلونکی کال څه پیښیږي. فقط په خپلو کارونو تمرکز کوي.
جنرال صاحب، ما خپل جواب ترلاسه نه کړ. وروستۍ پوښتنه مې هم دا ده چې که امنیتي سند لاسلیک نشي، تاسو به د روزنې ماموریت ته دوام ورکړئ؟
I'm not even going to speculate because that is a political decision.
نو غواړم په دې اړه کوم نظر څرګند کړم ځکه دا یو سیاسي تصمیم دی.
نو دا تصمیم به ستاسو په ماموریت څه اغیز ونه
کړي؟ That is a political decision.
دا یو سیاسي تصمیم دی.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمه په افغانستان کې د ناتو د روزنیز ماموریت له نوي قومندان جنرال ډی ایری څخه ډیره مننه.